السلام علیکم دا ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله ته مو زه امید ظهیر مال هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د خبرونه د خبرونه په خبرونو پیل کی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د شنبه د افغانستان په ځینو سندي حوضو کې د اوبو د سطح لوړیدو د سیلابونو د راوادو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوضو کې شوی دی. د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړیدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې لاستوګنو خلکو غوښتنه کړې چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاذ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر امید عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانون خلاف معنا نه ده. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو انتقادونو په منځ کې د طالبانو ستره محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دې محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي دغو تورنو کسانو دوسیې د ابتدایه محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تېره کړې وه. د حالت څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت په زندان کې تېر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې قصاص کړل چې د اقدام یې په نړیواله سطحه انتقادونه وبارول. اور طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلې او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو دی او افغان پر اوختونکو نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته هغه وشو چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته خبر ورکړ او پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړی وموندل. د ویانا د پولیسو ویانا فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاس جنایت څېړنې پیل شوې دي. پولیسو حالت څلور مخه ځان پیدا کړی او له هغې دایني شاهد په توګه څېړنې شوې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای سرمه یو ویش کلن سړی چې چاړه ورسره ونیول شو چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان فراغوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا دا سیلوا پرون شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیرونی په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست له عامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونې انتقادونه پارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې. وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو څلورویشت ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نویو وژل شویو فلسطینیانو مړی روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د دې وزارت په خبره د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې تر 9,086 ډېر کسان وژل شوي دي او نږدې 10,000 نور ټپیان شوي دي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د کښکته کېدو بریا د فضایي اکتشافاتو په نوي عصر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اودیسیوس فضایي بیړۍ ناسا د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره 13 پنجشنبه د سپوږمۍ په سطحې کېناسته. ازادي راډیو ته وګیا سوړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. راځهال کې افغان سوداګر له پاکستان سره په ستونزو کې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ایران چابهار بندر یو غوره بدیل ګڼي.
چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې.
د افغان جون او ښځو په زده کړو او کار د طالبانو لپاره خو بندیزونو سره سره یو شمېر ښځې د خپلو اقتصادي ستونزو د اواري په هڅه کې دي.
جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوی ته به مې وړل دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ یا خانونه وغواړي.
ډیره موده وشوه چې طالبانو د نجونو تحصیلات او تنخواه د دوی په کار بندیزونه لګولي دي. او په بهرنۍ مسایلو کې پرون په اوکراین روسیې د یرغل غیر موجه یرغل دوه کاله پوره شول او د کانډا تر څنګ ګڼو هیوادونو لکې سره د نورو مالی مرستو ژمنې کړې.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اورئ. نن یک شنبه ده، د هود شپږم او د فبروري 15 نیټه. د ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه هم اورېدلای شئ. زموږ خبرونه زموږ په پاڼه ژوندۍ خبریږي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. ځینې افغان سوداګر وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر وایي په چابهار بندر کې لا هم ځینې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له چابهار بندر د زیات استفادې لپاره ایران ته سفر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان باندې نیوکه کېږي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې هر کله ستونزې جوړوي او دې کار یې افغان سوداګرو ته زیان اړولی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې له ستونزو سره هم مهاله په وچه کې رئیس سره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان د رسیدو یوه نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی د مشرتابه هیئت غړی خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګری لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې، او موږ لیواله یو علاقه لرو چې په دې لارې نه خپل تجارت وکړو. اما دا چې مشکلات او پرابلمونه شته دي د پیسو انتقال او بعض نور شیان، اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لاره باندې سیف نوشته کړو او رای وړو.
شغلی الکوزی وی نن سبا د چابهار بندر لاره د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي، خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټه اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ، ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم، چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي رادیو ته ویلي کده چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده، او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډېر کلونه کېږي چې هغه قرارداد شوی دی، دوی کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی، او دغه دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي، یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده، او د افغانستان دپاره یې هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده. د افغانستان د تجارت، د افغانستان د ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین به خپل اموال وکولی شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي، او د اسیا میانه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي. د افغانان به وکولی شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي، چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وز ازادي رادیو خبرونه سلیډ وی ساعت دی او زمو خبرونه تاسې په میډیم چپا یا منځنۍ سبې تر څنګ زمو کوی پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زمو آدرس ته زمو سلیډ وی ساعت خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه باندې د لاسرسي وړ دي. په سال کې چې په ایران کې هر مهال د افغان کډوالو د ستونزو مسله وي او هغوی ډېر کله شکایتونه کوي، خو اوس تازه ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد د حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي که څه هم د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنۍ ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. همداسې حال کې د چیلي ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیره کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوی او ځینو کډوالو ته هم وشل شوی. د وړاندې داسې دعوې هم شوی وي چې د ایران حکومت د دې کارتونو د ویش په بدل کې پیسې اخلي چې افغان کډوالو ویلي وو دوی د ورکولو توان نه لري، ځکه دا پیسې ډېرې دي او دوی د کډوالۍ په ژوند کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي چې نشي کولی تادیه یې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي وایي
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمېرنه یې نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملاً کارتونه ورکول شول. کول بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمېرنه نه وي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي و چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100,000,000 ایراني تومن چې د دوی په خبره 1,13,000 افغانۍ کېږي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو پر زده کړو او په دولتي او نه دولتي ادارو کې د کار تر بندیز وروسته یو شمېر خزو د خپل او خپل کورنۍ او د اقتصادي ستونزو د اوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. په دوی کې یوه د اقتصاد برخې لسانسه څانګه ده چې د جامو د ډیزاین او ګنډولې او برانډ یې جوړ کړی دی. څانګه وایي د برانډ نوم یې جامه زیب دی او په آنلاین بڑا کار کوي. یوازې څنګه شاید نه وي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو تر خواهی په کار له بندیز وروسته د دې پر ځای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي بلکې کار روزګار ته یې ترجیح ورکړي. شاید داسې لسګونه نور مثالونه او بیلګې هم وي، خو ډېر شمېر نور افغان نجونې بیا د خپلو زده کړو او کار له بندیز وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو له یو نیم کال زیاته موده وشوه چې نجونې له لوړو زده کړو منع کړي او تر خواهی د دوی د واکمنۍ لپاره سره سم دوی شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او نږدې یو نیم کال کېږي چې ښځې دولت البته په اکثریت دولتي ادارو او په ټولو نا دولتي ادارو کې د کار کولو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت هم دا ډول د ښځو په سفر، د دوی په سیاسي مشارکت، ټولنیز ګډون او نورو ډېرو برخو هم بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي دي چې په نړیوال کچه هم له پراخ غبرګون سره مخامخ دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینز بیا دا جنسیتی اپارتاید یا جنسیتی تبعیض ته ورته عمل بلل دی او تر خواهی تیره اونۍ د بشری حقونو شورا د طالبانو دې عملونو ته په کتو په ټوله کې د پرنړۍ کې د بشری حقونو د جنسیتی اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه هم کړې ده. د دې راپور تفصیل واورئ.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
پنځه کلنه څنګه د جامزیب په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایسته.
د جامزی په نوم یو برند می جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې ټکاو و ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ. یا خانونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزي خامک دوزي چرمه دوزي به جوړه کړه، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې. کسي به مې وکړ فیسبوک ته یا انسټاګرام ته به مې پورته کړل. چاغی طریقه به مشتری بیرته ما ته فرمایش را کړ چې دغه جامې په دغه اندازه پکار دي تر کور در شای ما ته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کی نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړې، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نو ما وړي وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې ښه دی او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وایي څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزیب کې ما سره کارمندانې ټولې ښځې دي، مجموعاً را سره څلور ښځې کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزي، چرمه دوزي یا ګل دوزي وي هغه کار دو جوړوي په تکه باندې ږدي او بیا بېرته مدره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنه هم د حکومت څخه هم دا ده چې ښځو ته لا د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکولای شي چې خپل د خوښې او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغې کې پرمختګ وکړي، هم د ځان دپاره او هم نورو ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولی. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام را ولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00420 21 24 15.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سال کې چې د اوکراین د جګړې دوه کاله پوره شول، کاناډا اعلان کړی چې د امنیتي موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارد کاناډایي ډالر مالیه او پوځي مرسته ورکوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي له اوکراین سره لس کلن امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کاناډا د کلیدي او اوږدمهاله ملاتړ ژمنتیا پړه کوي. د کاناډا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل دوه کاله پوره شول او چې څو نورو هیوادونو هم له اوکراین سره د همکاري ډاکټر وړاوه. پرون کیف ته د اروپا د بهرني سیاست د مشر په ګډون ګڼو چارواکو هم سفر کړی او چې یو له دې هم د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو و. د اوکراین چارواکو په خبره د کاناډا سربیره یو شمېر نور اروپایي هیوادونو سره، البته یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم توافقات کړي دي او تر خوایل ځینو هیوادونو سره د دوی د توافق په اړه باندې هم خبرې روانې دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په اعلامیه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارده کاناډایي ډالره، چې 2 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي، ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ لس کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالې ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالی تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوه اړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته یې له ایټالیا سره هم پرون یوه دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارد یورو، چې 450 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي، د مالی مرستې لومړۍ برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل سي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاونډو په ارزښت، چې 311 میلیون ډالره کېږي، د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدر اعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
خبرونو ور آخوا.
ازادي رادیو ته غوږی اس تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم تعقیب کړئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ درسته ټولنیزو رسنیو کې هم د ازادي رادیو مهم مطالب تاسو لیدلی لوستلی شئ او تر څنګ یې زموږ واټساپ چینل تاسو اوس کولای شئ چې فالو یې کړئ یا تعقیب یې کړئ. وایي څارئ مهم خبری موضوعات د دې سربیره چې په لیکلي باندې هلته لینکونه شریکیږي یا خبرونه شریکیږي. ځنی یو خبری بولیټنونه هم پکې ځای پر ځای دی. دغه واتس اپ جوړ شوی دی البته د ازادي راډیو د پښتو او دری برخو لپاره جدا جدا. تاسو کولی شئ فالو یې کړئ او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم موضوعات پکې واورئ. د دې تر څنګ د ازادي راډیو ټولنیزې رسنۍ واتس اپ پرته فیسبوک، ایکس پانا، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو کولی شئ هغه ځان سره فالو کړئ او زموږ مهم موضوعات چې هلته خپرېږي تاسو پکې ولولئ. د ازادي راډیو مهمې د ویډیو برخې مهم خبرونه یې چې په ویډیوي شکل باندې چمتو کیږي او تر خوا ځینې ویډیوي خپرونې چې کې البته ټولنیزې او سیاسي خپرونې دي هغه هم زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې تاسو لیدلی شئ. د ازادي راډیو په پاڼه کې هم دغه ویډیوګانې خوندي دي او کولی شئ هلته هم وګورئ. د خبرونه ورسته مطلب دا دی چې په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي کاروبار په خکېدو دی خو د خامو موادو مناسبو ځایونو او برېښنا کمښت له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د برېښنا کمښت یو له هغو ستونزو ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم ترې خلک شکایت لري. البته په ځانګړي ډول پانګوال او سوداګر چې په افغانستان کې دننه د خصوصي شرکتونو د لارې غواړي په افغانستان کې پانګونه کړي یا پانګونه کړي. همدا ډول د پکتیا د فرنیچر او سوداګر د حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرني فرنیچر پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي ځکه کیفیت یې ښه او به یې مناسب دي. بلور ته بیا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان هم په دې ولایت کې د ډېرې برېښنا او صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګولو په مخ کې له مهمو ستونزو بولي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولی شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتري میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر او دیوی کارخانه مالک واحد الله مشال راډیو ته ویل
د اتنه کال لاس کال مخکنه هغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی ځکه یو خو خارجي سامان ته نور تضرت نشته. نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راول سي ځکه خام مواد به تر شي دلته باید جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید او بل د حساب د فروشي د مخکنه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د دوه ای کال کې سبته خلک د پوس کې مانده سوی د اوس په حال نو د خاص غي نشته سودا یې کمی دي.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي لکه میز او چوکۍ الماری تختې خاو سره رقم ته کارم د نیټ نیو غواړي موږ دلته ترسره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د فرنیچر او کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لګ شي، د فرنیچر او بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعض دکاندارانو نه سامانونه اخلي کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي کنه نو دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد راوړېږي د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي دوی مسؤلي طرفه دي ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسه محل په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبره کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږ یا ډېر پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیز لرلی شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کورم آباد چې تردم ګړې پر راسروي زموږ خبرونه مو اوریدي. ازادي رادیو سلیروي ساعت او صد رادیو ترڅنګ زموږ پر پاره هم خبرونه لري. د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت دي. نږدې کېږو شپږ نیمو پنځه نیمو.